السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري دا وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د انتخاباتو څارونکي ادارې وایي تر څو چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ موجوده اختلاف له منځه ولاړ نه شي د رایو د تفتیش بهیر به همداسې ټکنی وي د سوریا علي شورا وایي چین کولی شي د افغانستان د سولې برخه کې ښه رول ولوبوي ځکه چې پر پاکستان نفوذ او له دې هېواد سره ټینګې اړیکې لري په بلخ او کابل کې یو شمېر بنسټونو او د مدني ټولنو غړو په غور او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژنو په اړه یو ځل بیا اعتراض وکړ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دغه ولایت د امنیت قمندان پر کور حمله د 15 حمله کوونکو په ګډون د په وژل کېدو سره پای ته ورسېده دا به هم واوري چې د حماس ډلې په غزي ترنګ کې له څلور ساعته اوربند سره موافقه وکړه خو اوس قسیم سولمال ته ورور کوي چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوروي
په سرکم د څو مهمو خبرونو سرخطونه ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د جزا د کمولو او یا د خوشي کېدو حکم کړی د سولې علي شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د روژې میاشت او د کوچني اختر په خاطر د سولې ته غاړه کېږدي او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې حماس وسلوالو ډلې له اسرائیلو سره پر یو څلور ساعته بشر دوستانه اوربند موافقه کړې پوره خبرونه واورې لومړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت د یو شمیر توقیف سوی او بندیانو د جزا د کمولو او یو له توقیف څخه د خوشی کېدو حکم کړی دی د ولسمشر د فرمان له مخې هغه کسان چې د بند موده یو نیم کال وي خوشی کېږي خو هغه کسان چې د بند موده تر 15 کلونو او یا هم تر هغه زیاته وي نو د شرایطو په نظر کې نیولو سره به خوشی سي د غرض هغه نارینه بندیان چې عمرونه یې له 3 شپېتو کلونو لوړ او د بند موده یې له یو نه تر 15 کلونو وي او د خپل حبس څلورم حصہ وخت تیر کړی وي پاته مودای بخښل کیږي د شذینه بندیانو لپاره بیا د 45 کلنې پورته عمر په نظر کې نیول سوی دی د وزیرانو شورا د چارې ادارې د اعلامیې لمخې په دې فرمان کې دواړه ملکی او پوځي بندیان شامل دي د افغانستان جمهور ریاست په غور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د 400 ملکی وګړو د وژنې د څېړنې لپاره د یو پلاوي د ګمارنې حکم کړی دی د وزیرانو شورا د چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر د سلاکار منشي عبدالمجید په مشرۍ دا پلاوی به د قربانیانو کورنۍ ته د ولسمشر د غمرازۍ پیغام یوسي او له هرې کورنۍ سره به یو لک افغانۍ مرسته وکړي اعلامیه ساتوي چې دا پلاوی به په سیمه کې له امنیتي مسؤلینو سره هم د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي په غور کې د اسد ازمري په درې منیټه 400 ملکی وګړي هغه مهال د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشل سول چې بامیان ته روان و د افغانستان د سولې علي شورا د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د روژې میاشتې او د کوچني اختر په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي په ورته وخت کې د افغانستان د علماو سراسري شورا هم په جنګ کې لشکلو غاړه غوښتي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي او افغانان پرېږدي چې د اختر درې ورځې په خوشحالۍ کې تیر کړي د سولې علي شورا په داسې حال کې پر وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې وسلوالو په لسکونه حمله وکړي چې یو زیات شمېر کسان پکښې ووژل شول په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي ویلي د ادارې په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړې چې افغانان د اختر ورځې د سولې او امنیت په فضا کې او پرته له تاوتریخوالي تیر کړي یونما په خپل اعلامیه کې د روژې د مبارکي میاشتې په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنې هم خفقان څرګند کړي او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو غوښتنه کړې ده اوس هم په مکې وکړې څو نړیوال خبرونه ته د حماس وسلوالو ډلې له اسرائیل سره پر یو څلور ساعته بشر دوستانه اوربند موافقه وکړه د حماس ویاند سامی ابو زهرین نوویل چې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب او د خلکو وضعیت په کتو او د کوچني اختر په مناسبت پر دې اوربند سلا سوي دي د اوربند په سیمه ایز وخت د یک شنبه د ماپښین په 2 بجو پیل سي خو اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اسرائیل تر دې مخکې لخپل لوري څلور ساعته اوربند وروسته لاغې مات کړ چې حماس ډلې نن د ورځې په لومړۍ کې د اسرائیل پر جنوبي او مرکزی سیمو راکټونه وتوغول د اوکراین ځواکونو او روسي بلتون غشتونکو ترمنځ د نن ورځې نشته د دې لامل وګرځېده چې نړیوال څېړونکي د ماليزیایي ام اچ ولس مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د سیمې د لیدو پلان وځندوي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مرستیال الکساندر هاک په دونیتسکي خبري اعلان وویل چې په سیمه کې د نشته د دوام نشي لیدل کېږي د زیاته کړې چې په سیمه کې وضعیت کړکېچن ښکارېدی نو ځکه دوی په خپل ماموریت به نو ځکه به دوی خپل ماموریت سبا پر مخ یوسي. د دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شول چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او روسي بلتون غوښتونکو ترمنځ تر موافقې وروسته هالنډیا او استرالیایي کارپوهان له یو شمېر پولیسو سره د الوتکې د لویدو ځای ته پر لاره وه. مالیزیا دغه راز ویلي وه چې د یو امنیتي توافق پر اساس اوکراینی بلتون غوښتونکو نړیوالو پولیسو ته اجازه ورکړې چې د ایم ایچ اوولس الوتکې د لویدو سیمې ته ولاړ سي. او وروستی خبر هم دا چې د لیبیا په بنغازي ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځ او اسلامي وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. په وژل شوو کې زیاتره حکومتي سرتیري دي. چارواکو ویل نښته پرون د ښار په مرکز کې د سرتیرو د یو خاص واحد پر مرکز د اسلامي وسلوالو ډلو تر حمله وروسته رامنځته شوه. په تیرو دوه اونیو کې لیبیا د سختو جګړو شاهد وه چې دا په 2012 میلادي کال کې د معمر القذافي د حکومت تر نسکورېدو وروسته تر ټولو خونړۍ نښتې بلل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې نشته وروسته خپل ټول کارکونکي په لیبیا کې خپل سفارت څخه وایستل او ګاونډي هیواد تونس ته منتقل کړل. په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په دوهم ستر ښار بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری په حمله کې د امریکا سفیر کریس سټیونز او درې نور امریکایي وګړي هم وژل شوي وو. دا تر دې دمه خبرونه.
کله شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم وګوري او واوري. پته د ازادي رادیو ټکی اورک. په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې اوري چې افغانستان د انتخاباتو ځینې څارونکي ادارې وایي که د جمهوري ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوي طرزالعمل له مخې کار ونه کړي، د تفتیش بهیر به همداسې ټاکنی په مخ ځي.
هغه طرزالعمل چې په مشخصه توګه د ملګرو ملتونو لخوا دوی ته پیشنهاد شوی دی، هغې باندې باید دوی موافقه وکړي تر څو چې دا پروسه مخته لاړ شي. کنه نو طبیعي ده چې دا پروسه ډېر وخت نیسي.
د سولې علي شورا وایي چین کولی شي د افغانستان د سولې برخه کې ښه رول ولوبوي.
اگر چین بخواه از این نفوذ
که چین و غواری پر پاکستان ده خپل نفوذ خواه پا افغانستان که ده سولی و صوبات پر کارو خلی نو کولیشی پا معصر توگه ده کارو کری پا کابل و بلخی و شمیر مدنی طولن و غرو پا افغانستان که ده وستوال مخالفین و حمله و غندلی.
طالبانی تفکر ده ورکشی،
طالبانی تفکر ده ورکشی،
زهزارم زهزارم.
تا به هم واری چه ده هم از دلیپا غزی ترانگا که لطسری روش ساعتا اربند سرا موافقه وکره. د سر راپور دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکي ادارې وایي تر څو چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ موجوده اختلافات له منځه ولاړ نه شي، د رایو د تفتیش بهیر به همداسې ټکنی وي. د ادارو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د دواړو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ باید د باور فضا پیاوړې شي تر څو د تفتیش بهیر ګړندی شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د یو کاندید د څارونکو د یو شمېر ملاحظاتو له امله د رایو د تفتیش بهیر د اختر تر څلورمې ځنډولی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو په تفتیش کې پرل پسې ځنډونو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو ارګانونه اندېښمن کړي دي. دوی وایي تر څو چې د دواړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د اختلافات عوامل معلوم او له منځه ولاړ نشي، د رایو تفتیش به همداسې له ستونزو سره مخ وي. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویان فهیم نعیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د بهیر ځنډیدو خلک اندېښمن او پتنګ کړي دي. ښاغلي نعیمی وویل چې تر اوسه دواړو کاندیدانو د رایو د باطلېدو په معیارونو هم موافقه نه ده کړې.
هر وار چې دا پروسه دلیږي وخت ډېر ضرورت دی چې دا پروسه بیا ختم شي. هغه بین المللي معیارونه ترزرول چې په مشخصه توګه د ملګرو ملتونو لخوا دوی ته پیشنهاد شوی دی، هغه باندې باید دوی موافقه وکړي. حداقل په جزئیاتو کې د ملګرو ملتونو حاکمیت ومني تر څو چې دا پروسه مخته لاړ شي. کنه نو طبیعي ده چې دا پروسه ډېر وخت نیسي او امکان لري چې حتی دا مسله حل نشي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار سازمان ایوا هم وایي چې د رایو د تفتیش بهیر او په دې بهیر کې ستونزو اندېښمن کړي دي. د دې سازمان مشر جنرال سپینغار ازادي راډیو ته وویل تر څو چې دواړه کاندیدان پر راتلونکي حکومت کې په خپل ونډو ډاډه او ترمنځ په لیکل بڼه موافقه ونه شي، د رایو د تفتیش بهیر به کومه نتیجه ونه لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ وویل چې د رایو تفتیش د عبدالله عبدالله د څارونکو د یو شمېر ملاحظاتو له امله د اختر تر څلورمې پورې وځنډاوه. د رایو د تفتیش بهیر چې ولس ورځ وړاندې پیل شو، له دې وړاندې هم دوه ځله ځنډول شوی، چې لومړی ځل لامل د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ اختلافات او دویم ځل لامل د مفتشینو روزنه وه. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مسؤلین وایي چې د رایو د تفتیش د شفافیت لپاره د جامع طرزالعمل نشتوالی د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوی دی. د دې ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ملګرو ملتونو په هغه طرزالعمل هم موافق نه دي چې په دې وروستیو کې کمیسیون ته وړاندې شوی دی.
تر اوسه پورې د دې لړۍ په مخ کې زیاتې ستونزې پرتې دي. یو طرزالعمل چې د هغې پر بنسټ باندې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړو، په واک کې نه لرو، یورما دفتر یو طرزالعمل جوړ کړی سره له دې چې دا یو ښه طرزالعمل ده، خو کامل نه ده، هر اړخیز نه ده چې د ټاکنو د لړۍ شفافیت او روڼوالی تضمین کړي.
په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د ټیم یو ویان طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د تفتیش د ځنډ لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. دواړو ټیمونو خپل پیشنهادونه ملګرو ملتونو ته ورکړي وو. ملګرو ملتونو همدغه وړاندیزونه نهایي کړي او د انتخاباتو کمیسیون ته یې سپارلې دي. د رایو د تفتیش د ځنډیدو هیڅ پلمه نه ده پاتې. له فنی او تخنیکي پلوه هر څه چمتو دي. دا بهیر باید په جدیت سره مخ ته ولاړ شي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د دریو اونیو په اوږدو کې به ټول رائے تفتیش او لسره وشمیری، خو په دې بهیر کې موجوده اختلافات او ستونزو ته پکتو دا سخکاری چې د رائے تفتیش بل میاشتې هم زیات وخت ونیسی.
خبری مجله اوري.
د سولې علي شوراوي چین کولای شي د افغانستان د سولې برخه کې خر او لوبوي، ځکه چې پر پاکستان نفوذ او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. د دې شورا یو غړي د اکشمې پرس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایزه کچه همکاري زیاته شوې او ښایي چین هم په دې برخه کې خر او لوبوي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې چین باید پاکستان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره عملی مرسته وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې د پاکستان او چین اقتصادي او سیاسي اړیکو ته په پام د چین چارواکي کولای شي چې پاکستان وهڅوي سو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. خغلی قاسم یار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
اگر چین
کچیرته چین وغواړي ل خپل نفوس څخه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي، دا کار په ډیر مؤثر شکل کولای شي. نو تر ټولو لند او خلاره ایدا ده چې چین پاکستان دې ته مجبور کړي چې صادقانه همکاري وکړي.
د سولې علي شورا د چارواکو په وینا تر اوسه ښکاره نه ده چې چین به په دې برخه کې څومره مرسته وکړي، خو وایي چې په سیمه ایزه کچه د همکاریو له زیاتېدو څخه ښکاري چې چین به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د خبرې ورسره له هغه مطرح کیږي چې په دې ورسره کې د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي سین یوشی لولسمشر حمید کرزی سره په خبرو کې ویلي چې چین د سولې له پروسې سره د افغانانو په مشرۍ ملاتړ کوي. ولسمشر حمید کرزی هم ویلي چې چین د افغانستان دوست هیواد دی او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري چې دا اقدام به د سولې په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. خو له بلې خوا یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې چین نشي کولای چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې همکاري وکړي. د سیاسي تیچارو کارپو احمد سیدی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې مسله بهرنۍ ریښې لري او تر هغه چې ټول سره سلا نشي ممکن نه دی چې په افغانستان کې سوله تامین شي.
چې فرضاً وګورئ چې پاکستان ته فشار ورکړي او خپله ونه کړي چې دا وکړي، چون د افغانستان مسله یوازې په پاکستان باندې تر هغه وخت پورې چې دغه سیاستونه یو لاس نشي یو فکر ورسي، زه باور نه لرم چې سوله.
خغلی سیدی وویل چې په اوسنی حکومت کې د فرصتونه محدود دي او نشي کولای چې له چین څخه په دې کم فرصت کې د سولې د تامین لپاره ګټه واخلي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره باید داسې منظم میکانیزم جوړ شي تر څو ټولو غړو ته د منلو وړ وي. ځینې نور څېړونکو بیا ویلي و چې که چین د افغانستان سره له 2016 کال وروسته اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي، ممکن چین پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي، ځکه د افغانستان نام نیبا د چین ګټه هم ګواخوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر بنسټونو په غور او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي خلکو د وژنو په اړه یو ځل بیا اعتراض وکړ او د ملکي تلفاتو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. دوی د کابل په زرنګار پارک کې سره ټول شوي وو او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې طالبان د یو تروریستي ډلې په توګه په تور لیست کې شامل کړي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
دا د مدني ټولنو د هغو سرګونو غړیو غږونه دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد شعار نه ورکول او د غور د وروستۍ خونړۍ پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه یې کوله. د اعتراض کوونکي چې د یک شنبې په ورځ د کابل د زرنګار پارک په سیمه کې راټول شوي وو، طالبان یې د ملکي مرګ ژوبلې مسؤول وبلل او غوښتنه یې وکړه چې د ملکیانو وژنه باید نوره بنده شي. دوی یو پریکړه لیک هم صادر کړ او له ملګرو ملتونو یې پکې وغوښتل چې د طالبانو ټولې ډلې په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه پرې ولګوي. د مدني ټولنې یو فعال رحیم جامی د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
افغان حکومت باید هر څومره چې ژر ممکن وي د غور د پیښې عاملین ونیسي او په اشد مجازات محکوم کړي. که چیرې افغان حکومت ته د خپلو شهیدانو وینې ارزښت ولري، نو باید له طالباني سیاست نه لاس واخلي. د افغانستان د علماو شورا او نور دینی بنسټونه باید طالباني تفکر پر وړاندې ودرېږي او هم د مدني بنسټونو نه وغواړي چې د یادبود یو لار د طالبانو د جنایتو قربانیانو ته ایجاد کړي.
د راپورونو له مخې د پنځشنبه په شپه وسلوالو په غور ولایت کې 14 مسافر له موټر راکته او له کوم دلیل پرته په ډزو وژل چې درې مېرمنې او یو ماشوم هم پکې وو. د غور چارواکو وویل چې په وژل شویو کسانو کې یوه ناوې او زوم هم شامل وو چې نوی واده کړی وو. د مدني ټولنو په دې اعتراضي غونډه کې دوه تنو د وژل شوې ناوې او زوم حالات هم تمثیل کړ او وژونکي د کرکې وړ وبلل. د دې وړاندې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د یو موټر بم په چاودنه کې له سلو څخه زیات کسان مړه او ټپیان شول. په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه لري او زیاتوي چې لامل یې د جګړې موجودیت، اداري فساد او په حکومت کې د سیاسي ارادې نشتوالی بولي. د دې کمیسیون د صاحب دفتر مشر شمس الله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم درلودې.
مخنیوي به ځای شغ عوامل چې په افغانستان کې د ملکي کسانو د مجرور سبب ګرځي هغه عوامل دي خونسه شي، قانون د تطبیق شي په دقت سره، امنیتي تدابیر قوي ونیول شي، د امنیت په ټینګښت د دولت خپل هغه مکلفیتونه چې د قانون په وړاندې لري هغه ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره چهارشنبه د لوی افغانستان د ولسي خوځښت په نوم یو بنسټ د تورېستي حملو او ملکي تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ. له دې نه وړاندې هم یو شمېر بنسټونو په کونړ کې راکټي حملې او په نورو ولایتونو کې هم د حملو په اړه اعتراضونه کړي او د بندولو غوښتنه یې کړې. خو له دې اعتراضونو سره سره اوس هم په هیواد کې د ملکي کسانو وژل روان دي چې ځینې یې په وسلوالو جګړو او یو شمېر نور یې په مرموز ډول وژل کېږي چې مسؤلیت یې هم څوک په غاړه نه اخلي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
لبلی خو په بلخ کې د مدني ټولنې فعالانو د احتجاج په ترسره کولو سره په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو لخوا د انتحاري او انفجاري کړنو ډیروالی او د دې ډلې د جنګیالیو لخوا د ملکي وګړو وژنه یو وحشیانه عمل وباله. مجیب حبیب زی له بلخ څخه دا راپور چمتو کړی.
د بلخ ولایت مدني ټولنو لسګونه فعالین د دې ولایت د ولایتي شورا په مقر کې راټول او په سوله ییز احتجاج یې لاس پورې کړ. د کسانو د همدې احتجاج په ترسره کولو سره د وسلوالو طالبانو انفجاري او انتحاري کړنې یو تروریستي عمل و او په غور ولایت کې د غیر پوځي کسانو وژنه په شدیدو الفاظو سره وغندله. دا اعتراض کوونکي چې شمیر یې لسګونه تنو ته رسېده، پکې د بلخ ولایت مدني ټولنو غړي، د بلخ پوهنتون محصلین، خبریالان او د دې ولایت د مذهبي شوراګانو استازو هم ګډون درلود. دوی له دولت څخه وغوښتل چې طالب وسلوالو سره د هر هغې سیاسي او غیر سیاسي معاملې څخه لاس په سر شي چې له امله یې وسلوال له زندانونو څخه آزاد کیږي.
د بلخ د ولایت مدني ټولنې راغونډ سوي دي او وحشیانه کوشتل چې په غور کې سوي دي هغه تخبیه کوي او دلته موږ راتل شوي یو چې د خلکو ته دنیا ته خپل غږ پورته کړو چې دنیا والو تر کومه موږ همدغه رقم وژل کیږو او دربدره کیږو، د خدای دپاره د دغه خائنانو مخه ونیسئ.
دا کسان تورستان دی وحشی کړنی ترسره کړي، خلک وژني او په هیڅ دین او مذهب کې د ملکی کسانو وژنه نه دراغله. موږ د عمل په کلکه غندو. وروسته له هغه د دویم ځل لپاره د بلخ ولایت مدني ټولنې غړو د وسلوالو طالبانو له خوا د ملکیانو د وژنې په اړه لاس په احتجاج پورې کړ چې په تازه کې سره د وسلوالو له خوا په غور ولایت کې 14 سنه ملکی کسان په ډسو سره ووژل شول چې پکې یو ماشوم او درې مېرمنې هم شامل وي. تر دې دمخه ولسمشر کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر یا یونما او د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم په خپل وار سره د غور ولایت د پیښه چې پکې له لاسو څخه ډېر ملکیان ووژل شول وغندله. په عین وخت کې د بلخ ولایت د مدني ټولنې فعالینو د دې احتجاج په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د وسلوالو سره د نور د سولې د خبرو له دوام څخه لاس په سر شي او په مقابل کې یې نظامي عکس العمل ته مخه کړي. د دولت د مخالف وسلوالو د تروریستي او انفجاري کړنو په لړۍ کې د تازه معلوماتو په اساس چې په وروستۍ پیښه کې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د بم چاودنې له امله 4 تنه ملکي کسان وژل شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دغه ولایت امنیت قومندان پر کور حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. طالبانو چې د حملې مسؤلیت منلې د شاوخوا 40 سرحدي پولیسو د وژلو ادعا کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دغه حمله د کیکندن سهار 8 بجې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د سرحدي پولیسو د یو شمېر نورو قومندانانو پر کورونو پیل او پر 10 بجې پای ته ورسېدل. جنرال عبدالرزاق تر حملې وروسته د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکو د سرحدي پولیسو د یونیفورم څخه په استفادې د د کور شاوخوا داخل سوي او تر 2 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو په دغه حمله کی یو سرحدی پولیس او یو ماشوم وجل سوی او څلور سرحدی او ملی پولیس ټپیاندی
راغلی و زموږ د کور خواته چلته ځان مارف کړو پیر داران ته چې موږ د کندک پنج اسکری دیو بل کندک واغه د پولیسو سرحدی پولیس مقام سره مخامخ سی وو پنځه سر د بین ولاړه او یو اسکر شهید لرو یو ملکی کشنه شهید لرو یو سامان صاحب کمانډان کندکسی او سی سرادی او درې دوه کسان اور اسکر ستی زخمیان لرو نور څه تلفات نه لرو. د خپل پازل او روخ په دلا پازل غواړو چې دغه د پاکستانیانو مزدوران د شرمېدلې چې د دې اخیره انجام هم داس چې راځي پر شوزم لیکي نو هغه د بین ولاړه
وسلواله طالبانو د دې حمله مسولیت منلې دي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی وایي چې په دغه حمله کې سلويش پولیس و جلسبي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر هغه مخالفین نیول چې د اختر پر ورځو کې د انتحاري حمله قصد درلود. د سرګندونې د ملي امنیت ویان عبدالحسیب صدیقی د یک شمې پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. نور حال له کابل د سید کمال شاه عارف راپورته.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نیول سو څلور تنو مخالفین غوښتل د اختر په ورځو کې په بدخشان، هرات او پکتیکا ولایتونو کې انتحاري حمله وکړي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وایي چې له نیول سو حمله کوونکو څخه د انتحاري حمله واسکټونه له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر او یو شمیر سپکې وسلې ترلاسه کړي دي. ښاغلی صدیقی د یک شمه پورس په کابل کې خبر اعلان تول چې دا کسان په شمالي وزیرستان کې روزل سوي وو چې د دوی د منصبینو لخوا په بیلابیل عملیاتو کې نیول سوي دي.
اول د ولایت بدخشان
لومړی په بدخشان ولایت کې دوه تنو انتحاري حمله کوونکو چې په شمالي وزیرستان کې روزنه ورکړل شوې وه داسې پلان درلو چې غوښتل یې د اختر د لمانځه پر مهال انتحاري حمله وکړي. د خدای په فضل سره د ملي امنیت ریاست منصوبینو لخوا ونیول شول.
موظفین ریاست عمومي امنیت ملي دستګیر شول.
نوموړي زیاته کړه چې نیول سو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبین پر داسې مهال دغه لسرابلون خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوال مخالفینو حمله او فعالیتونه زیات شوي دي. له دې وړاندې د دفاع وزارت هم تایید کړي چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو حمله په کابل او یو شمېر ولایتونو کې زیات شوي دي. ملي امنیت په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د انتحاري حمله کوونکو د نیولو خبر ورکوي چې په تیرو سو اخترونو کې په یو شمېر ولایتونو کې حمله او چاودنې وسوي چې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. وسلوال طالبانو تر دې دمه د ملي امنیت د نوو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
و موردل چې ملي امنیت وی د اختر پر ورځو کې د انتحاري حمله په قصد ځینی کسان نیولې دي چې وختلې انتحاري حمله تر سره کړي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان وی د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د قره قرزغن له کان څخه په غیر قانوني ډول سره زر ایستل کیږي. د غیدارې مسولینو د یک شمې پر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې له دې کان څخه ایستل شوی سر زر د یو شمېر کسانو لخوا نامعلوم ځای ته د پروسس لپاره لیږدول کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا اداره دوي او وای چې لسلور نیم کلون را پدی خو د کان کې اکتشافي چاره په خاني شکل جریان لري. قاسم سولمل راپور راکوي.
د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي د افغان کریستال په نامه د طبیعي منابعو شرکت د محله قرزخن کان څخه په غیر قانوني توګه سره زر استخراجوي. د یادې ادارې مسولین وایي د تړون له مخې افغان کریستال شرکت مکلف و چې یوازې د دې کان اکتشافي چارې پر مخ یوسي، خو زیاتوي چې دغه شرکت د تړون خلاف له دریو کلونو راهیسې له یاد کان څخه سره زر استخراجوي. د افغانستان د شفافیت د څار د سازمان نجروي رئیس سید اکرام افسلی د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د دوی د سروې له مخې دا کار له یاد کان څخه د عوایدو د ځای کېدو لامل وگرځید.
ای کمپانی امو فعالیت های غیر قانونی خود استخراج غیر قانونی خود در صحه
دی کمپانی لا کان صحه په غیر قانونی توګه سره زر استخراج کړی دی چې دې کار هم اندېښنه را پرولی او هم یې دولتي عواید ضایع کړی. د قانونو له وزارت سره د تړون خلاف د اکتشافي چارو ترڅنګ لا قرزخان کان صحه په غیر قانونی توګه سره زر استخراج کړی دی.
د شغل افسلی په وینا د قرزغن کان شاوخوا 80% اوسیدونکو اوسګار دي چې د تړون په اساس باید دغه کان په اکتشافي پروسه کې په کار ګمارل شوی وي. خو زیاتوي چې افغان کریستال شرکت د دې کار لپاره بهرنیان ګمارل دي. د شفافیت د څار سازمان هم درس وایي چې دغه کان شاوخوا سیمه هم د افغان کریستال شرکت د ساتونکو لخوا بند شوی چې له دې کان څخه د څارنې مخنیوي کوي. که څه هم د افغان کریستال شرکت مسولینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وایي چې د دې شرکت لخوا د قرازغن په کان کې له څلور نیمو کلونو راهیسې اکتشافي چارې په قانوني ډول جریان لري. د کانونو او پټرولیم وزارت بیان محمد رفی صدیقی له ازادې رادیو سره په مرکه کې پر افغان کریستال شرکت تورونه ناسم بلل.
برای یک تعداد از حلقات و افراد
د وی د شمیر خلکو او کړی لپاره د مدني ټولنو او د شفافیت د څار د ادارو ترنامه لاندې د دا ډول راپورونه خپرېدل یوازې د خوې د شخصي ګټو لپاره کیږي، شای کله کله سیاسي او اقتصادي لاملونه هم ولري. د کانونو پټرولیم وزارت د افغان کریستال شرکت کار قانوني بولی او وایي چې دا شرکت په 1990 مریض کال کې د دې وزارت او د وزیرانو شورا په تایید د قرزغن کان تړون وګټي. د قرزغن کان د بغلان په دوشي کې موقعیت لري او د سرو زرو څلور کلسترونه لري چې په تیرو شاوخوا درو لسیزو کې په کمه پیمانه ترې سره زر استخراج شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حماس ډلې په غزې ترنګه کې له 40 ساعته اوربند سره موافقه وکړه. دغه ډله وایي د ملګرو ملتونو په غوښتنه او د اختر تر رسیدو له کبله اوربند کوي. د حماس د دې اعلان په اړه اسرائیل څه نه دی ویلي. په غزه کې تر زرو زیات کسان چې ډیری ملکیان دي د 19 ورځنۍ جګړې په جریان کې وژل شوي. په همدې حال کې د اسرائیل درې څلوېښت سرتیري او درې ملکیان هم وژل شوي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله جزئیات وړاندې کوي.
حماس ډلې په غزې ترنګه کې له 40 ساعته اوربند سره موافقه وکړه. د دې ډلې ویان سامی ابو زهری نن ویل حماس د اختر در رسیدو او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس 40 ساعته اوربند ته غاړه ږدي. دغه اوربند نن یک شنبه پر سیمه ایز وخت د ماپښین له 2 بجو پیلېږي. تر دې مخکې اسرائیل ویلي و پر غزه پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې حماس ډلې اوربند ته غاړه کښېنو شوه او راکټي بریدونه یې پیل کړل. حماس مخکې د دې اوربند در ډول ترڅنګ په یو اعلامیه کې ویلي و هر ډول اوربند چې په هغه کې د غزې له داخلي پلو د سرتیرو ایستل شامل نوي ملکیان ورتونی ژې خپل کورونه تستانه او ټپیان لسیمو ایستل سي د منلو وړ نه دی. اسرائیل ویلي و خپل عملیات دروي خو د حماس د پوځي تونلونو ویجړولو ته ادامه ورکوي. په غزه کې تر زرو زیات کسان چې ډیری ملکیان دي د 19 ورځنۍ جګړې په جریان کې وژل شوي دي. په دې بهیر کې د اسرائیل 43 سرتیري او 3 ملکیان هم وژل شوي. د بشري حقوقو ډلې وایي په غزه کې په وژل شویو او ټپیانو کې 80% ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دې شخړې په بهیر کې 102 ماشومان وژل شوي دي. د اسرائیل امنیتي کابینه د شنبه په ماښام غونډه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پر اوږد مهاله اوربند د سلاکیدو لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. تر دې مخکې جانکيري په پاریس کې د اروپایي ټولنې او منځني ختیځ د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل څو د جګړې دواړه لوري وهڅوي لړن مهاله اوربند تمدید کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیو لشاغلی کیری د غرض لخپلو بریتانوي، جرمني، ایتالوي، قطري او تركي متحدانو سره تر کتنې وروسته پر شکیل خو ژغو کړچی دوربن موده وغځوي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږنیمه بجې کېدونکې دی. پښتو خبرونه هم دلته ختميږي. درې نیم ساعت وروسته خبرونه جمشید حبیب زاده وړاندې کوي.
خسته نه بشي لالا جان. سلام علیکم. ساعت 6